السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د مازیګرنې خبرې مجلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. دا نیم ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د روزګان ولایت سیمه ییز مقامات وي په دغه ولایت کې د درې څلوېښتو لا درکشو افغان سرتیرو له جملې څخه د اووه ویشتو جسدونه موندل شوي او پاتې نور هم لا درک دي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د بایومیټرک له سیستم څخه به په راتلونکو انتخاباتو کې نه بلکې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې استفاده وشي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په میدان ښار کې د یو شمېر اعتراض کوونکو لخوا لا هم د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې اته ملکیان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش او د جاپان صدراعظم نن موافقه وکړه چې د شمالي کوریا پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه دي پر ځای وي. د خبرونو تفصیل. په میدان ښار کې د یو شمېر اعتراض کوونکو لخوا له هم د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د میدان وردګ امنیه قومندان مل پاسوال وایي صمیمي شیبه وړاندې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
لاره بند ده. د 15 نفره اوس هم مرکزي حکومت غوښتي دي ورسره په خبرو کې دي. د دوی او د هغوی تر مابین خبرې روانې دي. انشاءالله ډېر ژر به دا لاره خلاص.
د غوی تر اسکون کو نن ازادي راډیو ته ویلي چې په سیاسي چارو کې د دوی مشارکت د ولایت په مرکز کې د پهنتون جوړیدل او په رسمي چارو کې د میدان وردګ د بشپړ نوم کارول د دوی عمده غوښتنې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویل چې زرګونه مسافر د لارې دواړو خواو ته بند پاتې دي. د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې اته تنه ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویاند شیرجان دورانی ازادي راډیو ته وویل چې قربانیان ټول ملکي وګړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دغه ماین نن سهار په قوچقزل سیمه کې پر یوه سراچه موټر چاودلی دی. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په افغانستان کې امریکایي پوهنتون هغه کسانو ته چې د کانکور په وروستۍ ازموینه کې 300 یا تر هغه ډیرې نمرې وړې وي بورسیه ورکوي. د دغه پوهنتون په ویلمې کې راغلي چې د دغو محصلینو لپاره د لایسنس په ټولو پروګرامونو کې له 90 تر 95% بورسیه په پام کې نیولې ده. د نوم لیکنې وروستۍ مهلت د اسد یا زمري میاشتې 24 نیټه ټاکل شوې ده. سموږ غلا ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش انتونیو ګوتریش او د جاپان صدراعظم شینزو آبه نن چهارشنبه موافقه وکړه چې د شمالي کوریا پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه دي پر ځای وي. انتونیو ګوتریش نن د جاپان په پلازمینه توکیو کې له ښاغلي آبه سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې دا کار د دې لپاره کوي چې پیونګ یانګ د اټومي وسلې د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي.
I fully support the negotiations taking place between the United States and the
PRK. زه د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د ترسره شوو خبرو پروګرام لاټړ کوم. هدف موده دی چې موږ ټول د اټومي وسلې د لمنځوړلو په برخه کې یو داسې نه بدلیدونکی او د تایید وړ تړون شاهد اوسو چې ډاټ راکړي چې شمالي کوریا کولای شي په دې سیمه کې د نړیوال ټولنې یو عادي غړی وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روان کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره ولیدل او موافقه وسوه چې شمالي کوریا به خپل اټومي وسله له منځه وړي. ښاغلی ګوتریش تر دې وړاندې ویلي و کچیرې ترې وغوښتل سي نو ملګري ملتونه اټومي وسلې د له منځه وړلو د خبرو اترو او څارنې په برخه کې مرستې ته آماده دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي به سبا پنجشنبه په ناګاساکي کې په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې د امریکا له لوري د جاپان په دغه جنوب لویدیځ ښار کې د می بند د استعمال د 3 کال د منځل په مناسبت جوړیږي. قزاقستان په غیوات کې د تقریبا نوي بهرني تلویزیونی شبکو مجوز بیرته واخیست. د قزاقستان د اطلاعاتو او مخابراتو وزارت چارواکو نن ویلي چې دغه چینلونه د ثبت او رجستر د نوي قوانینو د نه پلي کېدو له کبله تړل شوي دي. ویل کېږي په دغو تلویزیونی شبکو کې ان ټي وي پلس راشیا، راشیا ټوډی، سپاس، میوزیک باکس، فیشن ټي وي او داسې نور شامل دي. د دغه وزارت په ویلامې کې راغلي چې د نوي قانون شپږ میاشتې تیرې شوي دي خو دغو شبکو خپل دفترونه په قزاقستان کې د قانوني رو په ډول نو راجستر کړي. اعلامیې زیاتوي د 299 نورو بهرنیو چینلونو چې په قزاقستان کې خبرونه لري او نوې قانوني عملي کړي نشرات کولای شي. او د استونیا پوځي هلیکوپټري لا هم په غوټوغندې پسې ګرځي چې تیر ورځ په ناڅاپي ډول د دغه هیواد په جنوب کې فایر سو. د غوټوغندې د ناټو د هوایي تمریناتو پر مهال د یوې هسپانوي جټ الوتکې لخوا چې په دغو تمریناتو کې یې برخه اخیستې وه توغول سوی دی. دغه له هوا څخه هوا ویشتونکی توغندې سل کیلومتره واټن وهلی سي، خو چارواکي وایي کېدی سي دا توغندې له چاودنې پرته کوم ځای پر مځکه لګېدلی وي. د چارواکو په خبره دا توغندې د اوتاپا ښار جنوب ختیځ ته نږدې فایر سوی دی. د استونیا هوایي ځواکونو مشر ویلي چې دغه توغندې له 50 تر 100 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد درلودل چې په وینا یې ډېر تخریبونکی نه و. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي چې هسپانوي جټ الوتکې څنګه په تصادفي ډول دغه راکټ فایر کړ. د استونیا صدر اعظم پر خپل فیسبوک لیکلی چې د دغه هیواد دفاعي ځواکونه به د دوی له متحدینو سره د دې پیښې ټول اړخونه وپلټي او د دې پیښې د تکرار د مخنیوي لپاره به هر ډول هڅې وکړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د روزګان سیمه ایز مقامات وی په چنارتول سوالی کې د ملي اردو د درې څلوېخت وشل شو سرتیرو له جملې څخه د وویشتو جسدونه موندل دي.
درود څنګه سرتیری یا شهیدان دي یا د دې سره و وویشت جسد شهیدان اوس موږ په لاس راغلي دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی د بایومټریک له سیستم څخه به پراتلونکو انتخاباتو کې نه بلکې د ولسمشري په انتخاباتو کې ګټه پورته کړي. په روان خبرونه کې دا هم ورچې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د ګوند زندانیانو په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشرۍ ورستۍ څرګندونې د سیسه بلل ده. د ولسی جرګې او شمیر غړي او حقوقي چارو کارپوهان وي هغوی چې د ملي مسایلو په اړه غیر مسؤلانه خبرې کوي باید تر عدلي او قضایي څار لاندې ونیول شي.
موږ دلته څارنوالیان لرو، د دې لپاره قوانین لرو، هغه باید په دغسې افرادو او اشخاصو باندې تطبیق.
او په نړیوالو مسایلو کې بیا وری چې د ماليزیا پخوانی صدر اعظم تورن شوی دی چې په لسګونه ملیون ډالر یې وهلي دي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د ورسګان ولایت سیمیز مقامات وی د دې ولایت په چنارتو لسوالی کې د درې څلوېخت وشل شو سرتیلو ډلې څخه تر اوسه د وویشتو جسندونه موندل شوي او شپاړس نور لا درک دي. د ملي دفاع وزارت سرپرست وان محمد رادمنش بیا د دیرشو سرتیرو وشل تاییدوي او وایي چې نور کوم چا د زیان نه دی اوخته. دا په داسې حال کې د څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو په چنارتو ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو کمپ ډلیز برید وکړ چې پر مهال لسګونه سرتیري لا درکه شول. په دې اړه نور حال له سیمې زموږ د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې اورو.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې د درو څلوېښت نادرکه سرتیرو له جملې څخه د وویشتنو جسدونه موندلي او په خبره یې چې شپاړس تنه لا نادرکه دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو په چنارتو ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو کمپ ډله ایز برید وکړ چې پر مهال یې لسګونه سرتیري نادرکه سوله. د یادې ولسوالۍ ولسوال فیض محمد دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله کې د ملي اردو په دغه کمپ کې 15 افغان سرتیري میشت وه، خو کله چې وسلوالو طالبانو ورباندې برید وکړ درو څلوېښت نادرکه سوه او دوه ویشتنه یې له طالبانو ځانونه خلاص کړه. شاغلی فیض محمد وایي د پاتش پاڼستنو درک لا تر اوسه معلوم نه دی چې طالبانو وژلي او که یا هم ژوندي دي، خو په خبره یې چې د دغه سرتیرو د پیدا کولو په موخه یې د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي.
درو څلوېښت سرتیري یا شهیدان دي یا د دې سره و دغه وویشت جسد شهیدان اوس موږ په لاس راغلي دي. په متبارکي سیمو چې شهیدان ځایونه داسې معلوم و نن مو سپین ږیري لیږلي دي چې د طالبانو د دوه جسد د کډریز مور سره دي چې دا تبادله وکړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د سلرمې پلي لیواله مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره بیا هم بریالي نسوه. د ملي دفاع وزارت ویان محمد رادمنش بیا په چنارتو ولسوالۍ کې د جیر سرتیرو وژل کېدل تاییدوي او وایي چې نور کوم چا ته زیان نه دی رسېدلی. هغه دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې نادرکه سوي سرتیري هم پیدا سوي او ټول روغ دي او بیرته یې د وسلوالو د ځپلو په مخه وسلې اخیستې. د نوموړي په وینا چې هلته کمانډو سرتیري رسېدلي او اوس د ولسوالۍ وضعیت عادي دی.
دېرش نفره دیرش نفره ده مونگه شهیدان شویده او بس او نور طول جونده دی کل پیدا شویده پا ولسوالی که ده او همدارنگه زه تاست پا اتمینان بانده و آیا مسیده طول بیر تا گرزیده لی اوز پا جگره که دشمنان پا مقابل که پا طول شهامت بانده جنگی گی
پایاد ولسوالی که ده وصلوالو تالیبانو لبریدون روغو و طول سرتیرو ازادی راڈوی تلدی ورانده ویلیو چی چلور سلویش ملگری و جلسوی او یو شمیر لانور هم ندارا کدی چی پا و جلسو که ده کندک کماندان او نور شلگی مشران هم شامل دی دا پا دا سیال که ده چلدی ورانده شاغلی ردمنش رسنی تا ویلیو چی پا چنار تو ولسوالی که وازی ده ملی اردو 15 تن سرتیرو و جلسوی او چلور تن نور هم تپیاندی شریف الله شرافت ازادی راڈیو و روزگان
په راپور کې مو واوریدل چې د روزګان ولایت سیمه ایز مقاماتو د دې ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې د درې څلوېښتو وشل شوو سرتیرو له جملې څخه تر اوسه د اوویشتو جسدونه موندل شوي او یو شمېر نور سرتیري لا هم لا درکه دي. خو د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان محمد ردمنش بیا وایي چې دیرش سرتیری وشل شوي او سیمه اوس د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. دا په داسې حال کې ده چې روزګان ولایت د خاص روزګان په ولسوالۍ کې هغه سرتیري چې وسلوالو طالبانو ورباندې ټولې لارې تړلې دي او اوس کلابند دي. ازادي راډیو ته په تلیفون ویلي چې نه ورته تنخواګانې رسېدلي او نه هم لازم خوراکي مواد لري. د دفاع وزارت بیا وایي چې د دې مشکل د حل لپاره د دوی هلیکوپترونه اوس سیمې ته پرواز کوي او اکمالات رسوي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو قضاوت په خپل وکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومټریک له سیستم څخه به په راتلونکو انتخاباتو کې نه بلکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې استفاده وشي. د یاد کمیسیون کمیشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل د وخت او امکاناتو د کموالي له امله د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومټریک له سیستم څخه استفاده نشي کېدای. یو شمېر سیاسي ګوندونه بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا دلیل غیر منطقي ګڼي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په داسې حال کې چې د هیواد ځینو مطرح سیاسي ګوندونو د ولسي جرګې په روانو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم څخه پر استفادې ټینګار کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه سیستم څخه استفاده نشي کېدلی. د یاد کمیسیون کمیشنر اویان حفیظ الله شمی ازادي راډیو ته وویل د دې کار اصلي لامل د وخت کمښت او د لازم اندازه تجهیزاتو نشتوالی دی. خو دی وایي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به د بایومیټریک له سیستم څخه استفاده وشي. دی وایي دې ته په کتو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په عملیاتي کارونو بوخت دی او دغو انتخاباتو ته یوازې اویا نورې ورځې پاتې، نو ځکه د بایومیټریک سیستم عملي کېدل تړلي ګڼي. خو کمیسیون پرېکړه کړې چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم څخه استفاده وشي. دا څرګندونې لاغې وروسته مطرح کېږي چې د حکومت انتخاباتو کمیسیون او د ځینو سیاسي ګوندونو ترمنځ د ګډو غونډو لړۍ د تېرې دوشنبې په ورځ د جمهور رئیس د دویم مرستیال لخوا په وفق رئیسه جمعبندۍ پای ته ورسېدلې. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش په دغې جمعبندۍ کې د انتخاباتو په اړه د سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو سره غونډې مهمې او له هر اړخه یې په انتخاباتو کې لاسوهنې د نه منلو وړ وبللې او په وخت یې د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د جمعبندۍ په یوه فقره کې دا هم راغلی دي چې د بایومیټریک په طرح کې هم د وخت او هم له تخنیکي اړخه د اړوند ادارې لخوا ډاډمنتیا نشته. دا جلسې له هغه وروسته پیل شوې چې د هیواد ځینو مطرح سیاسي ګوندونو بیا بیا د انتخاباتي سیستم په تغییر سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو په ټول بهیر د څار پر حق او په انتخاباتو کې په بایومیټریک سیستم ټینګار کاوه. حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، جنبش اسلامي، وحدت اسلامي، د ملي محاذ ګوندونه او د حراست او ثبات شورا د دغو بدلونونو غوښتونکي دي. ټاکل شوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه او د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات بیا د روان کال د حمل د میاشتې په 31 نیټه ترسره شي. له دې سره ځینې سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا ګام غیر مسؤلانه ګڼي. د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینجوایی
کمیسیون
انتخابات دی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه غیر مسؤلانه ځواب ورکړی. هم په تخنیکی او هم وخت په کتو د میزان تر 28 نیټې د بایومیټریک سیستم عملی کیدونکی دی. ښاغلی تاین هیلمندي ښیي چې په دې اړه بیا کتنه وشي. کنه د په وینا دوی به د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې له درغلیو ډکو انتخاباتو ته اجازه ورنه کړي. خو د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید که څه هم په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم یو معقول امر ګڼي، خو له تخنیکي، مالي او عملي کېدو له مخې دا یو اوږدمهاله کار ګڼي. د ده په وینا په منډه او له چمتووالي پرته له دغه سیستم څخه استفاده به ناوړه نتیجې ولري.
د یوسف خان ځدران په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د بایومیټریک سیستم څخه به په راتلونکو انتخاباتو کې نه بلکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې استفاده وشي. دا کمیسون وایي چې د وخت له کموالي له امله نشي کولی دا سیستم وکاروي، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دا دلیل غیر منطقي ګڼي.
نیزاند اتوشتمی د انتخاباتو لپاره ځانګړی خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د دې ګوند د زندانیانو په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وروستی بیان دسیسه بولي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشر سیما سمر په دې وروستیو کې ویلي چې د حزب اسلامي زیاتره آزاد شوي زندانیان طالبانو. د حزب اسلامي یو بیان د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی آزاد شوي زندانیان له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکه نه لري او له ازادېدو وروسته عادي ژوند پیل کړی دی او له سیاسي مبارزو سره یوځای شوي دي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورټ کې دي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو ویان حشمت الله ارشد وایي چې د دغه ګوند آزاد شوي زندانیان له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. ښاغلی ارشد د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي آزاد شوي زندانیان بیرته جګړهییزو لیکو ته نه دي ستانه سوي. نوموړي په دې اړه د سیما سمر وروستۍ څرګندونې یوه دسیسه وبلله. هغه وایي د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشر چې کومې ادعاوې کړې موږ هغه په کلکه ردوو او دا یو تور او دسیسه ده. که چیرې سیما سمر ادعا لري یو کس دې راته وښایي چې له طالبانو سره دې اړیکې ولري او یا هم له ازادېدو وروسته دې د جګړو لیکو ته تللی وي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشر سیما سمر دوه ورځې وړاندې په بلخ کې ویلي و چې د حزب اسلامي په نامه د افغانستان له زندانونو نه د طالبانو د ډلې غړي آزاد سوي دي. که څه هم اغلی سمر په دې اړه اسناد نه دي وړاندې کړي، خو له افغان دولت یې غوښتي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د راتګ لپاره د معافیت فرهنګ پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي او د افغان دولت د سولې د هوکړې له مخې تر اوسه په څلورو پړاوونو کې د افغانستان له زندانونو نه د حزب اسلامي 510 تنه زندانیان آزاد سوي دي. د حزب اسلامي یوه سرچینه وایي چې ټاکل سوي په نږدې راتلونکي کې د دغه ګوند یو شمېر نور زندانیان هم له زندانه آزاد سي. د حزب اسلامي د ویان حشمت الله ارشد په وینا د دغه ګوند یو شمېر زندانیان لا هم د افغانستان په ځانګړي توګه په باګرام او پلچرخي زندانونو کې بندیان دي. ښاغلی ارشد هم دا شان وایي چې له څو کلونو راپدې خوا د دغه ګوند یو شمېر غړي حتی په ګونټنامو زندان کې د زندان شپې ورځې تېروي. ازادي راډیو په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د محبسو او توقیف خانو له رئیس عبدالعلیم کوهستاني او همداشان د لوی څرنوالي له ویان جمشید رسولي سره اړیکې ټینګې کړې، خو دواړو یې د سیما سمر د ادعاو په اړه له نظر ورکولو نه ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګلال د حزب اسلامي د خوشي شویو زندانیانو په اړه د سیما سمر وروستۍ څرګندونې مغرضانه او سیاسي بولي. ښاغلی لال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په بشپړ ډول دغه کمیسون ملي نه دی او دا یو سیاسي کمیسون دی چې د یو ځانګړي قشر لپاره کار کوي. موږ له دولته غواړو چې د کمیسون برخلیک دې مشخص کړي او دغه کمیسون دې ملي کړي، څو کمیسون ملي چلن وکړي نه سیاسي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون نظر واخلو، خو بریالي نه سو. ښاغلی لال همداشان وایي د بشري حقونو سازمان په دې اړه چې ګواکې د حزب اسلامي په آزاد شویو زندانیانو کې طالبان شامل دي اسناد په لاس کې نه لري. د نوموړي په خبره که په دې برخه کې کره اسناد موجود وي باید له اړوندو دولتي بنسټونو سره دې شریک کړای شي.
خبري مجله اوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د حقوقي چارو کارپوهان وایي هغوی چې د ملي مسایلو په اړه غیر مسؤلانه خبرې کوي باید تر عدلي او قضایي څار لاندې ونیول شي. دوی وایي هیڅوک حق نه لري چې د ملي مسایلو په اړه عامه ذهنونه مغشوش کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پخواني ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی ویلي چې طالبانو د انتخاباتو د سندېدو سربیره له امریکا سره په خبرو کې ځینې نورې غوښتنې هم مطرح کړې دي. د سولې علي شورا او طالبانو د احمد سیدی خبرې رد کړي. محمد حدیث پردیس پی رپورټ لري.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د ملي مسایلو په اړه د افرادو له لورې د غیر مسؤلانه څرګندونو دوام د اندېښنې وړ دی. دوی وایي د ملي مسایلو په اړه هر ډول څرګندونې او بیا په ځانګړې توګه د نظر د خاوندانو له لورې باید د اسنادو له مخې وي. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازای:
حکومت نه جدا تقاضا کوم د نافذه قوانینو مطابق په نوم د اخلال نظم عامه او اخلال د خلکو د مغشوشولو او مونږ دلته څارنوالیان لرو، د دې لپاره قوانین لرو، هغه باید په دغسې افرادو او اشخاصو باندې تطبیق کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی ادعا کړې چې طالبانو له امریکایانو سره په خبرو کې ځینې غوښتنې مطرح کړي چې دی ترې خبر دی. ښاغلي سیدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې د انتخاباتو د ځنډیدو، دوی ته د 14 ولایتونو د سپارلو، د انځوریزو رسنیو او د ښځو د ونډې د محدودولو غوښتنې مطرح کړې دي. ښاغلی سیدی وایي دغه معلومات ورته یوې باوري سرچینې چې د امریکا او طالبانو له خبرو پوره مات لري ورکړي او د یې پاړه اسناد هم لري. د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې داسې غوښتنې د دوی له لورې نه دي مطرح شوي. د افغانستان د سولې علي شورا هم د احمد سیدی خبرې رد کړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه ورکول کېږي. افغان حکومت هم د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرې تایید کړي، خو ویلي دي چې دا خبرې د افغان حکومت سره په هماهنګۍ ترسره شوي او هڅه کېږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو ته زمینه برابره شي. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د ملي اوالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته وویل چې افغان حکومت د دې خبرو پر بحث وړ مسایلو خبر دی، خو له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ په دغه خبرو اترو کې د یو لړ پټو معاملو په اړه خبر ورکول کېږي. وړاندې اوازه وه چې وسلوالو طالبانو ته د امن سیمو په نوم یو شمېر ولایتونه ورکول کېږي چې د افغان حکومت له لورې دغه مسله رد شوه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر بیا وایي د مهمو ملي مسایلو په اړه له اسنادو پرته منفي خبرې جرم دی. ښاغلی رنجبر د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
د قانون پر بنا نشي کېدلی چې خارج د چوکاټ د قانونه هر اپلت هر څوک ووایي، هر چې په خوله راغی ووایي. کله کله ډېر لوی خطر واقع کېږي ملي امنیت ته، ملي ګټو ته خطر واقع کېږي.
د کبیر رنجبر په خبره د نظر خاوندان د دې پر ځای چې د ملي مسایلو په اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړي، خو لیدل کېږي چې په ځینو مواردو کې د ټولو اصولو خلاف څرګندونې کوي چې د داسې وضعیت دوام خطرناک دی.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د ولسی جرګې او شمیرګړي او د حقوقي چارو کارپوهان وایي هغه کسان چې د ملي مسایلو په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې کوي باید تر عدلي او قضایي څار لاندې ونیول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای په تهران د واشنگتن اقتصادي بندیزونه به کابل هم د سوداګرۍ او اقتصادي اړخه اغیزمن کړي. د خونی مرستیال خانجان الکوزی د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د سوداګرۍ یو عمده برخه ایران دی چې له بندیزونو سره دا راکړه ورکړه اغیزمنه کیږي. له دې سره د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغانستان باید سره له اوسه هڅې وکړي چې په سیمه کې بدیلې سوداګریزې لارې ډېرې کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پر ایران تازه بندیزونه اعلان کړي دي. یوسف خان زدران په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په ایران د امریکا د بندیزونو له وضع کېدو سره هم مهاله د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د واشنگټن اقدامات د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصادي وضعیت هم ناوړه اغیز لري. د یادې خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري له بل هر وخته ډېره غوړېدلې وه چې په ایران د امریکا بندیزونه دا راکړه ورکړه اغیزمنولی شي. ښاغلی الکوزی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل اندېښنه داسې مطرح کړه.
ایران چون د افغانستان هم سایه دی او موږ ډېر تجارت لرو د ایران سره، تبن تاثیرات یې زموږ په اقتصاد باندې منفي دي. زه امیدوار یم چې افغانستان د دې تاجراتو نه مستثنا شي په داخلي حالت کې. اوس چې زه ګورم تاجرات ډېر جدي دي او دا زموږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د ایران پر وړاندې د بندیزونو د لومړي پړاو اجرایي فرمان لاسلیک کړ. ټرمپ خبرداری ورکړ هغه هیوادونه او اشخاص چې اوس هم له ایران سره سوداګریزي اړیکې پالي د امریکا په بازار کې به څه ونډه ونه لري. دا بندیزونه د موټرو او مسافر وړونکو الوتکو په پیر او پلور، د موټر جوړونکو صنایعو، د طلا او قیمتي فلزاتو په راکړه ورکړه او همدارنګه د بهرنیو مالي سرچینو څخه د ډالرو د پلور په برخه کې وضع شوي دي. په ایران دا بندیزونه داسې وخت وضع شوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې په وینا په دې وروستیو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګري 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. له دې سره د چابهار بندر څخه استفاده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پراختیا هم د افغانستان او ایران ترمنځ له ارزښت ډک بلل شوي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله وحیدیار بیا د کابل او واشنگټن اړیکو ته په کتو وایي چې امریکا د افغانستان اړتیاوې درک کوي او په ایران بندیزونه به په کابل جدي اغیز ونه لري.
د افغانستان حکومت هم په دې پوهه ده چې امریکا د دوی یو مهاله ستراتیژیک ملګری ده او نشي کولای چې په دې وړو مسایلو باندې هغوی د لاسه ورکړي. د افغانستان ځینې مجبوریتونه دي چې هغه نړیواله ټولنه او امریکا په هغه خبر ده، ځکه یو افغانستان یو غټ مجبوریت ده چې دوی اوبو ته لار نه لري. نو طبیعي خبر ده چې دوی ضرورت لري چې خپل اړتیا
د جمهور رئیس وان هارون چخنسوري بیا د سه‌شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په ایران د امریکا بندیزونه به ممکن نه یوازې په افغانستان بلکې په نورو هیوادونو هم ناوړه اغیزې ولري. خو ښاغلي چخنسوري ټینګار وکړ چې اوس د کابل سوداګریزه اتکا په تهران او اسلام آباد کمه شوې او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پراخه شوې ده. ده وویل افغان حکومت هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره د سوداګریز راکړې ورکړې په ډېرېدو په ایران د امریکا بندیزونه افغانستان زیات اغیزمن نه کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا مالیزیا په خوانی صدر اعظم تورن شوی دی چې په لسګونه میلیون ډالرې وهلې دي. دا مسله د مې د میاشتې په انتخاباتو کې د پخواني صدر اعظم نجیب رزاق د ماتې سبب شوه. د موضوع جزئیات له عصمت سروان اورو.
د کوالالمپور محکمې د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم نجیب رزاق د مالیزیا د ودی د فاونډیشن د پیسو په اختلاس تورن کړه او ویل چې نوموړي درې ځلې نږدې 10 بلیون ډالر وهلې دي. دا تورونه پر هغو سربیره دي چې درې میاشتې پخوا د هغو په خاطر نجیب رزاق ونیول شو. 15 کلن نجیب چې په ضمانت خوشي شوی دا تورونه ردوي. د ماليزیا حکومت د نجیب رزاق د صدر اعظم په دوره کې د هغو میلیاردونو ډالر په اړه پلټنې کوي چې په نړۍ کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د چهارشنبې په ورځ د کوالالمپور د محکمې په تالار کې چې له خلکو ډکو قاضي د نجیب رزاق په ضد نوی حکم صادر کړ او له هغې وپوښتل چې آیا دا حکمونه ورته واضح دي. نجیب رزاق تایید کړ چې پر ټولو حکمونو پوه شوی دی. نوموړی ادعا کوي چې د ده خلاف د محکمې پریکړه سیاسي انګیزه لري. د نجیب خلاف یو حکم د پیسو مینځلو په اړه دی که په دې برخه کې مجرم وپیژندل شي تر 15 کاله پورې بندي کېدای شي. په څلور نورو موردونو کې که مجرم وګڼل شي د هر جرم لپاره تر 40 کاله پورې بندي کېږي. دا پیسې د هغو 1.1 میلیون ډالرو یوه کوچنۍ برخه ده چې په وروستیو کلونو کې په مرموز ډول د نجیب رزاق په بانکي حسابونو کې اچول شوي دي. خو له دې سره سره نجیب هر راز غیر قانوني عمل ردوي. نجیب رزاق او میرمن روسمیا منصور د غلا په پیسو خورا مجلل ژوند ځان ته برابر کړی دی. په انتخاباتو کې د نجیب رزاق له ماتې وروسته د مالیزیا پولیسو د نوموړي د کورنۍ قیمتي وسایل او ملکیتونه چې ارزښت یې 230 میلیون ډالرو ته رسیږي مصادره کړل.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. زرغونه